اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعده کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ دغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوي فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده، چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانوني مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چی دی؟ متقاعدینو معاش چی دی؟ دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي، د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې. دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي، یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج، په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمات کړې د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغن استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي، یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي، جامع بین المللي لخوا تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدین مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نلري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرگردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې، عادي دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي، یعنی عادي عادي کارونه. یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وړ دي. په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوام ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یا یواز دیغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامی برخه کې دوی کار کړی و دیغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي، وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وقت دوی ویلی ده د طالبان و مشران چه ده شرعی لحاظه ده مشکل لری. ما همیشه پا خبر مصاحبه که ده موضوع مطرح کرده که ده غیر شرعی و ولی ده طالبان و اولی رهبر ملا مادمر ده موضوع پا اول دوره که ولی ده موضوع انتقاد بونه کرد. یعنی مانای داده چه وسنی رهبران ده اولی رهبر نه دیر پو خلیک دی پو شریعت که دیر پویگی. اصلی مسئله داده چه تقاعد مسئله سر پسله دین مبین اسلام سره توافق لری، مطابقت لری، او دا موضوع یو سابقه لری. د اسلام په طول تاریخ کې په دغه طول اسلامی وادونی که دا مسئله موجود ده. او اصل مسئله داده چه د تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شویده، ذخیره شویده. پا هم دی خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه داده غصب مسئله مطرکیگی، د خلکو د پول غصب مطرکیگی در یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چه در جر متقاعدینو بکولیشی او مون هم ولاریو دادخواهی کهو پدا مسئله که.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی که څومره دادخواهی سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
درس مسئله ده چه ده ما پا آن ده حقوق ده یو شاگرد پایست اصلا پا طول تاریخ که حق نورکول کیگی، حق اخستل کیگی. دا حق ده ده متقاعدین و حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. پا همده خاطر ای منگوتاس طول رسالت داده چه ده حق پا خاطر باید منگوتاس مبارزه و دا یو پرنسیب یو واضح خبره ده. مالمدار چه نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا زموږ ټولنه چې دی د حقوق پوهانو ټولنه، د موږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید موږ پورته کړو. موږ یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسئله کې موږ آزریو چې مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه دننه په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسئله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي. او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړی ده. موږ بوخت یو په دا مسئله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده، ده خلق و غق ده خدای غق ده. یعنی طالبان و مقاومت کولیش چی او کال بل کال د طالبان زعامت مقاومت وکری، مگر زه بالکل مطمئن یم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چې اعاده شي. دا خو بالکل یو پرنسیپ ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام ته به د دوی دا کړنې څومره زیان ورسوي؟ که ځوان ده، که ماشوم ده، که د برابر عمر ده، که هغه سپینګیری ده، په یو نوه نه په یو نوه د ټولو حقونه تر پښو لاندې دي. مثلا همدا اوس موږ او تاسې د متقاعد په حق باندې خبرې کوو، د دوی خپله نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سي؟
اوله زیان خو دوی خو باید ځان پوه کړي، رهبر د طالبان دغه زعامت د طالبان، دا تندرو زعامت د طالبان باید ځان پوکی، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو، درې کال و سلور میاشت، ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین المللي لخوا نه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو دننه په افغانستان کې ده، تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او آزادی رعایت و نکلی پرسمت و نپیژنی، د مشروعیت مسئله حل کیږي نه. تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې جامعه بین‌المللی مشکل حل کیږي نه طالبانو سره. په همدې خاطر طالبانو باید پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده. همغه د حضرت سعدی قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر می کنی می کنی بیخ خیش.
دیر خیر، دیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړی، دغه تن نه پټی، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوي له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې، یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژیدی متاسفانه چې دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کشدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رو که راست خبرې کوو. کشدار و مریض مانای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطنی خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 180 میلیونه ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چې پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیگل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
كوازيات هم دسي باتسي متقاعد تا دي خپل حق دي خپل خواري او دي کلونو کلونو هلي زلو مزد بیرته ور نکرل سي وازيات څومره نورم کړه کې چان ګوري خپل متقاعد څومره مایوسه څومره نا امید کیږي څومره روحي او فزیکی وازيات نورم خرابې دلی سي په دې کرا توغږيږي
متاسفانه روحي او رواني وز خو بالکل خراب ده زه ګمان کوم چې خلک چې د نن په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلقی روی روانی مشکلات لري وزه ډیر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وی په یو جامعه کې معلوم ده چې روی و مشکلات مطرح کیږي دا خو یو نورین چې ورته وایي یو فاجعه ده متاسفانه په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي یعنی معنی دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مثلا ما همیشه مطرح کرده مخصوصا دننه پا افغانستان که تلویزیون مثلا چیز مثلا مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کنم چه یو عدیز ده پیغمبر اسلام یو عدیز ده چه وای چه فقر ده کفر دروازه ده
بله
همیشه د طالبان و رهبر ته مخاطب کرده چه تاس مسئولیت اصلی مسئولیت باید داوی چه ده کفر دروازه باید بند شی پا افغانستان که ده کفر دروازه سشیده ده فقر ده اما متاسفانه ده پا افغانستان که ده تندرو زعامت ده طالبان پا ده اصلی مسائل چه اصلی اسلامی مکلفیت انسانی مکلفیت افغانی مکلفیت ده پا ده مسائل که اهمیت نورکوی او پا ده اجاب و ریش و ده مسائل بوخدی ام اخپل بیخ سست کی پا افغانستان که ام افغانستان خلق و تزرر اغی کی آینده ده افغانستان ده سلامت مثلا مطرح ده پا هم دی خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت طالبان حاکمان باید پل سر خلاص کی
بله دیر زیاد مننه تا زندی و سلامت و سی
میربانی سب میربانی
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې لموږ سره په خبرونه کې میلمه او په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است اللهمال او ملګری
کاله زیاته موده کې چې طالبان اونجونی له منځنۍ زده کړو او تر 2 کاله زیاته موده کې چې له لوړو زده کړو یې منې کړې دي همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې دي که څه هم د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په اړه طالبانو د افغانانو غوښتنو او نړیوالو انتقادونو ته مثبت ځواب نه دی ویلي په دې لړۍ کې به له دینی عالمانو واورو چې آیا واقعا د اسلام په دین کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز جواز لري نن له دینی عالم مولانا خانزیب صاحب سره خبرې کوو خانزیب صاحب ډیر منن چې را سره یاست په لومړي سر کې راته وایست چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو فرض دي
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان تر مخه چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه علم حاصلول زده کړې کول کاغه دینی دي کاغه دنیاوی دي کا عصري دي دا پنارینه او زنانه ټولو باندې فرض دي او تر دې پورې چې د زنانه د حقوق په باب کې با مقدس قرآن کې سپیزلی کلام کې خدای پاک باقیده یو سورت د سوره نساء په نامه باندې راولېږو د زنانه او د حقوقو سورت او په هغې کې ډېر واضح بیان وشو چې زنانه تر ننه پورې د بده مرغه په پښتنه ټولنه کې د میراث نه محرومه دي د علم هغه شان ته کې اسانۍ هغې ته نه دی نشته دی نه دي ورکړل شوي نو اسلام دا د علم خلاف نه دی علم که زنانه ده که نارینه ده علم دې کاغه دینی دې کو دنیاوی دې د علم تفریق نشه ځکه د علم صفته دا د خدای پاک د ذات ګڼلې شوی دی غالی میاد شوی عالم الغیب یاد شوی دی او انسان په دغه صفت سره متصف کوي البته یو خبره دومره ویل غواړو چې زمنګ ټولنه د پښتنو د افغانانو ټولنه د منګړي روس پاتی په جون جوا کې په تمدن کې په پرمختګ کې په جدت کې نو د پښتو پښتنوالې او د افغاني ټولنې خپل روایت دی خپل کلتور دی او د پښتو پښتنوالې او د افغاني کلتور دغه روایت هم چرته د علم په ذات باندې نه دی نن هم د پښتونخوا په دې خاوره په لکونو زنانه انجونې د پښتنو د زده کړې کوي ډاکټرانې دي جوړیږي عالمانې دي جوړیږي په هر حواله انجینرانې دي جوړیږي نو د خپل کلتور د خپل روایت او اقدارو دننه د اسلام د نظر د زنانه په علم باندې په تعلیم حاصلولو باندې بندیز شکم دی دا مناسب نه دی نشتره په اسلام کې د صحابه او په جون کې د صحابياتو په جون کې ډیر داسې مثالونه موږ ته ملاويږي عائشه رضی الله عنها چې بيبي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه استر عالمه ده ام سلمہ رضی الله عنها بيبي حفصه رضی الله عنها یا داسې نور ډیر صحابيات دي چې هغه یوازې دانه چې دلی علوم او په هغه لرله هغه عصري علوم دغه زمانی چې کم دي کتب دي کناسب دي ک شجری دي ک ادب دي ک تاریخ دي نو پرې ټول علوم باندې د عائشه رضی الله عنها په شان ته کې زنانه دا عالم وي او باقاعده نارینه براتل نارینه صحابه براتل او د عائشه رضی الله عنها نه به علم حاصل ولو زده کړ به کوله پښتنه به کوله نو زمنګ فکر دا دی چې دا اسانه ور کول د ادارو یا د کلتور د روایتو دننه د زنانو د لپاره چاپیریال جوړول او د حکومتونو د ریاستونو ذمہواری دي په بشپړ توګه باندې بندیز د خره وی نه ده.
تاسو ویل چې په اسلام کې دا نسته چې د نجونو پر تعلیم باندې بندیز وي، خو طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو باندې چې منځنۍ او لوړې دي پر دغه باندې بندیز لګولې دي. تاسو دغه ته څه ډول ګوري؟ یعنی د اسلام له نظره که تاسو مشته وایست،
د اسلام د نظره خو موږ لنډ دا نظر لرو چې مسلمانان یوازې په افغانستان کې نه دي، مسلمانان دلته کې پښتانه په پاکستان کې همیشه په نړۍ کې میشي، به اوه پنځوس هیوادونه دي د امت مسلمه د مسلمانانو او په دغه مسلمانانو کې عربستان هم راځي، دوبۍ قطر هم راځي، انډونیشیا ملیشیا هم راځي، پر ټولو هیوادونو کې د خپل روایت او د کلتور دننه او د اسلام د حجاب او د پردې د حدود دننه د زنانه زده کړو ته حالات جوړ کړی دي. هغه عصري زده کړې هم کوي، دینی زده کړې هم کوي. په خپل په پښتونخوا کې انجونې چې کوم دي سکولونو تمځي، کالجونو تمځي، پونتونونو تمځي، مدرسو تمځي، تر دې چې د پښتنو سره زنانه په تبلیغ کې چې کوم دی د درې ورځې او د څلوېښت ورځو لپاره هغه د تبلیغي د مذهبي زده کړو لپاره د کورونو نه بار تزي بار سیمو کې هغه وخت تیروي د دې لپاره چې د دین زده کړې هغه وکړي. نو زما په خیال باندې په کار دا معلومیږي داسې چې په افغانستان کې دا مسله چې کوم ده دا مذهبي نه ده، دا سیاسي مسله ده. و سیاسي مسله ده، د دینه مخکې په افغانستان کې د زده کړو ادارې موجود وي، په تاریخ کې هم موجود وي او د افغانانو خپل کلتور او خپل روایت یو مذهبي ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، یو افغاني ټولنه ده. نو جيد رائے ده، دا درست رائے ده چې جیر اسلام په نظر کې د پیغمبر علی السلام د حدیث پرانا کې د علم تحصیل د علم حاصلول کاغه دینی دي کاغه عصري دي، نو دا ټولنه ضرورت دي او روا دي جائز دي. وس نو ورکول کیږي زما په خیال باندې په دې باندې زمنګ مذهبي او دینی علما او له هم غک پکار دي، ټولنه له هم غک ورکول پکار دي. که د مخلوط تعلیم او د ګډ تعلیم او د زده کړو څو خلافي دا به دغه یو نظر ځان لې ادارې دی ولې جوړی کی سحر کې دي نارینه ځوانان زده کړې کوي، مازیګر ماسپخین کې دي د نجونو لپاره یو ماحول جوړ کی ځان لې ادارې دي جوړی کی ځان لې ادارې جوړول خو څنګه نه دي.
بل مولوی سره پرانتغه موضوع باندې زه غواړم چې بل پښتنه ستاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې جلا جلا شونځي دي ورته جوړ کړل سي، یاد جلا سمفونو او نجونو الکان ته جوړ سي. په افغانستان کې د نجونو او هلکانو مکتبونه جلا جلا و، د نجونو د مکتبونو معلمان هم شدي وي. آیا دا له شرعي لحاظ یو ښه سیستم نه و ستاسو په نظر؟
بالکل، چې معلمانې معلومات کمې دي او هغه زنانه دي تورسری دي، دا بيخي د روایت او د اقدار مطابق دي. او مطلب دا دی چې ستونزه یعنی دا په دې دوه درې کال کې جوړه شوله، دوه درې کال کې جوړه شوه، به افغاني ټولنه په دې شل کال کې غډیر تغییر وکړلو، ډیر جدت رااله، ډیر نوښتونه رااله. نو موږ دا غنو چې په کار دادا چې په یو عمل کې په یو کار کې کوم خرابې ده، کوم فساد دی، په کاردار چې هغه وېستل شي، په زیاده دی معنی چې ته دغه عمل په بشپړ توګه معنی مخنیوي وکړ او دغه زده کړې د مینځنه وېسي، نو سباله د زنانه او ناجوړتیا راځي، رنز راځي، هر یو افغان پښتون دا غواړي چې زما د زنانه د کور درملنه د زنانه طبيبه وکي. داسې نور ډېر اړخونه شته د ژوند جواګو چې د خپل روایت او اقدارو دننه زنانه زده کړم کولای شي، عصري علوم هم حاصلولای شي او کار، یعنی په اسلام کې د زنانه تجارت هم جایز دی. ډېر صحابيات داسې شته، د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مثال زمونږ سره شته چې دا غي بيبي با کار روزګار کولو. دا رنګه نور ډېر صحابه په مثال کې شته دي چې خاوندان د غي مړو پیغمبر علی السلام په تاکید کړی دی چې تاسو زنانه دی روزګار وکي. ډېر داسې روایت شته چې پیغمبر علی السلام له زنانه رالی ول د نارینه او صدیر کې نه زده کړی د نړۍ کې زنانه ته یو ورځ جلا کو خاص کا. پیغمبر علی السلام د زنانه زده کړو د علم د بار بیل ورځ خاص کړل. د نارینه او صبیات پیغمبر علی السلام کړی د زنانه سی هم بیات کړی دی او په غیر د لاسنیوی نه پیغمبر علی السلام دا غینه زبانی اقرار او لو زخیستی دی. نو زمنګ په فکر باندې اسلام ژوندې دین دی، نارینه زنانه د انسانان دی، حقوق منل شوی دی، د برابرۍ په بنیاد منل شوی دی او ټولنه نارینه او زنانه په شریک باندې چلی ک چرته یو زنانه تعلیم یافته شي باسواده شي نو پوره یو کورنۍ به تعلیم یافته شي. که زنانه د علم نه لري نو دا غي نتیجه بدای چې په جامعه کې په ټولنه کې به ډېر کمی راځي او د یو نسل تربیت او پرورش شکم نه پدې کوستون زمخې درازي.
مولوی صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې اسلام د ټولو انسانانو د خیر او شیګړې خبره کوي او د شذو او نارینه او حقونه یو برابر دی او پر خلکو د ژوند حلقه نه راتنګوي. پرنجونو د تعلیم او پر شذو د کار بندیز پر افغانستان او اقتصاد سخت اغیز کړی دی. د دین له نظر د خلکو په ژوند اسانتیا رامست کول څومره مهم دی تاسو په نظر؟
ډیر زیات مهم دی او دا د وخت د ریاست او د واکمنانو ذمہواری جوړیږي. بیا د افغانستان په شانته کې یو ټولنه یو ریاست چې جنگونو تباہ کړي دي، غریبی ده، بیروزګاری ده، بې سوادي ده، د ژوند جوګ لپاره افغانان روان دي، افغانستان نه بار هیوادونه نړۍ ته روان دي. نو یوازې دا نه چې د تعلیم اسانۍ د ژوند نورې اسانۍ حق ورکول هم لازم دي او به بدبختی زمنګ ادا ده چې په یو ټولنه کې علم عام نشي، د زده کړو ادارې عام نشي. نو دا غي نتیجه به دی زپدې پښتونخوا د باجوړ په سیمه کې منګه اوسېګو. نو دلته 15 لک آبادی د زمنګ د باجوړ د دې سیمې صرف او پدې کې د جنونو د پاره صرف یو په هنځې دی، یو ډیګری کالج دی. یعنی تاسو سوچو کې د 15 لک آبادی د پاره به یو اداره څنګه کفایت وکړي؟ زمنګ فکر دارې دا ادارې د افغانستان ټول ولایتونو ته د نارینه او د زنانو د عصري او دینی علوم ټول پر اخلي شي او به د غیر پاره دی یو میکانیزم جوړ شي او تګلارې جوړ شي خو په بشپړ توګه باندې د تعلیم د زده کړو په عمل باندې بندیز د دې په نتیجه کې به په ټولنه کې کمی پیدا کیږي، زیان به پیدا کیږي، نقصان به پیدا کیږي. دا غي نتیجه د وای چې زمنګ ټولنه باندې کمزوري شي، دا غي د سندو د مسایلو حل به نه راوځي. په پروختون کې به د ډاکټرانو کمی راشي، د ژوند په نورو برخو وړخونو کې چې ډیر داسې زنانه شې چې خاوندانې مړ دي، کونډې دي، یا ډیر داسې نجونې چې اعتمادي دي چې هغه په دوس عصري علوم زده کول، انلاین کورسونه او بزنسونه غي کولای شو، پر کورونه به ساتل. نو دا غي د ژوند وسیله ختمه شو، شه د ژوند وسیله ختمه شو، ریاست دا غي کورونه نشي ساتل. حالانکه د مدینه پر ریاست کې دار ماشوم د پاره تنخواه کې کودل بکیدل، په کاردار چې به په کور معاش ورکړي شي، په کورم د معاش کې پایت نشته دی. دا غي په کار ژوند، په تجارت، په تعلیم اسلام بندیز نه لګي، خو د ریاست د واکمنو د اړخ نه بندیز راځي. نو بیر د دغه نیمه طبقه، نیمه ټولنه، نیم انسانانو مسائل حل کی، دا نشي حل کېږي. په کار دار جاغې ته زمينه مساعده کړي شي، هغه ته چاپريال جوړ کړي شي، د تعلیم سره سره د کار، روزګار، ژوند او د هنر حق نارینه زنانه دواړو ته شته دي. د پښتون افغانانو په ټولنه کې به زنانه زمیدارم کوله، ګډین د غرنه به ګډې او خشاک هم راوړلو، ګډې بزی او څاروي به هم ساتل. یعنی دا نه غني چې زنانه ټول عمر په کور کې نه سره زنانه کار کړی دی په پښتنو افغان ټولنه کې. نو معنی دا چې زمنګ ټولنه دا د نارینه او زنانو په اشتراک چلیدل شي، د خپل اقدارو دننه ټول حقوق دې ته برابرول دا ضروری دی، دا فرض دی، دا لازم دی. که دا نه ورکول کیږي نو دا غي نتیجه به دی چې به بډې رغټه محرومي او مسائل پیدا کیږي او هغه به دی چې په وس کې نه چاله کی.
مولانا خانزیب صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې موږ سره مخابري وکړي. لیدونکو، ستاسو څخه هم مننه چې دا مرکه مو ولیده. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ډیره مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او چیرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه تمو داسې او څوک ملمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی زموږ ملمه نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې لپاره به وزلو خزو ته مرسته رسوي اغل زیرک خبرونه ته خیر اغلاست په پیل کې که په خپل ځان اوریدونکو ته وروپی جنې مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسې د ازادي رادیو لاله رنا اول سلامونه او نیکه هیله تاسې د یادې د غیر رادیو لاله رنا ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً د غلطه وسیکم یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او سلور کال می پنتون ویلې ده په مکتب می دی علی مخزن په لیسا کې یو مشهور لیسا په پکتیا کې دغه په لیسا کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سر تر سره ولې بیا پنتون می دا زمزم پنتون کې دی د ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویلې پکتیا کې او ما په پکتیا کې په سوالای کې مختلف کلی کومه خدمات کړې د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي دا په ګردیز کې ټول ک بنور ځای کې
دا ټول په ګردیز کې یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړې ده د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې ډېر یو ښه دوره و پنتون می دا اوس ویلې ده بل لږ نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس سو کې اخیسته کنه هغه یعنی ډېر ډیسپل وړه درجه معرفي کېده او پنتون می دا امارات اسلامي سره کله راغله په 2020 کال کې هغه کال کې ما شپږ سمستر می ویلې او دوه پاتې و یا دوه سمستر می په دغه اوس په امارات کې ویلې راغل تم لیک دي سیاخ ودی خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستر وو یو او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې اساس نه ادم تر اوسه نه راخسته
ولی مدیر په ځان سره لوړ زده کړم خکړه له تاسو ویل ډاکټر نجیب وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه کو ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وکنه ولی په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د شه د کور څنګه اوس کار کوي وایم یو خوانو سره د جمهوریت وخت کې د تخپلې دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه کولل غلا نه کول او د حق نه کولل یعنی د اوسې منصب ماش دی غیر ودړه غرولی دومره ماش نه و دی غیر ماش باندې موږ گزارانه سپوي او وخت سه دولسم مخلص کله او ما وخت سه وظیفه وکم یعنی وخت منه سو پیدا کوي بیا په اخر کې رسمي مونږ ورس اول کې خدای دولسم اسنو سیار چلره لغه ډیر دي سي یعنی مخکو کنه دوی هر څو د احترام په سترګو ورته کتل سه دولسم پاسه ده ورو یعنی هغه لسانس مو يم سبا چې کوار سو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري نوم وخت سه باید انتو وایم ولی په دې سه زما قوی نه ز نور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې سو ګور دي اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر خې ما تجربه زیاته ده اما که مسناد مینه وبیا ما دا اقدام وکم پنتون ویلې هغه پنتون مشپاک سمستر هو ویل دوه سمستر پاتې شو لګړ وډي وو ته اوس سمارات سره غل بعد لګینې سبیا پنتونونه شروع سو بیا کوشش مو سره دوه سمستر نور مو ویو نو اسناد تر اوسه نه راشي سی پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پونتون د وسم فعال ده دلته مو کوم رښتا ولوسته
کوم رښتا فعال ده خو ما پاس فونه د کزینه ول لپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ول لپاره
اداره او ډیپلوماسي دا مخه کې ده د رښتا او ای اوس چې دا کار کوي دی رښتا سره متړلې ده د کار مخته وړي
والا کوم سره بس تړلې دی او خو اسنه خو دا خو اداره ډیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه مونږ خو ټیلو سره کار کوو کنه ز خپل دی فیلاب دی فیمل د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو زه دا پروژې سي د خود کفایي لپاره
بېخي موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي دا یوه جالبه موضوع وه دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه ښځې خو پوهېږي ولې په دې اوس ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د ښځې ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار وو موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به هم توفیه ورکول مثلا ښځو ته به مسو تاسې دا حق لرئ مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بله تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی 2004 نه راپه دېخوا موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو د بې وزلو ښځو د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه راپه دېخوا په د مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرلی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي چې هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل میړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا چېشته ضرورت لري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي واوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پې وساتې هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کېلو یو دفتر څه تقریبا د 20 کېږي چې دا فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغسې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري. د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چیرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وشي او دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ته کنه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ولګي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته، یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نسته، څه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دېسه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسته ور ورسوي، هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري کور کې، بېوزل دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو غول لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي، هغه په کور کې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره دې ټولې شمېرې دي، یعنی ټولې ما ته د خور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د یو نم نظارت کولو سره موږ دا سروې کړی وو، د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته دوی سره څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه مو سروې کړل، قسم ده که نه، دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه به سپتا په لب زړل، سو ته خدا او مې بشي نه لره لسته سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لر لرو، یعنی بشي ټول موږ ته دیسه سوال کا خوان دی من دی، قسم داري وای په څنګه وو کې پښتنه وو کې، سو اوس نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې سزان سي کنه، داري و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي. دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه. اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې پلر کلیو باندې، چې مثلا تاسو دا د پټری بری خزو لاس نیوي کوي. مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپک ماشومان لري، کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړې دي یا کوي؟
وو نو لسه زده کړې کړې دي، یو زوی مې دغه زمزم پانتونې ویلې دي، سارنوالی او قضای وویلې، بل زوی مې د غاښو پرتیسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه ده، هغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پانتون یې وویل چې دغه هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم، یو کال پانتون یې وویل، بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ، ته بله کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه دې م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم، څه هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړو، اوس هغه پانتون وایي. بیکاری نه اوس هغه مت
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه، دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟ محروم دي
د یو لور کې خمه ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب شو. او د بل لور کې میسج ما درته وکړ چې دولسم نه فارغ دي، بس د نظامي دغه سره علاقه لرله، دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بل لپاره مې ورته معلومات چې تا ته به همدغه هلته سبتنام وکړم، ته به همدغه زمزم ووایي. دې ویل چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم. هلته سره سخت
نن خپل خوخه ته دی پلیخي دي چې هرڅوک
وایي.
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست، او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي، په تیرې بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیرې بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولای، یا هغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کم شوې ده، او بل موږ هم د سپازادانه په دغه نشو کولای چې لاس مثلا دوی نه نظارت وکړي، دوی د کارونو نظارت وکړي، دوی دې ته نه وکړو شاید دوی نور نور څه والی مثلا څه تقاضا وی لري، هغه کوم مثلا د بغدادي پاکلا یا د زراعت پاکلا چې موږ تخمونه ورکړي موږ ته یې غوښتنه نظارت وکړو څه وایي ګور شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي. وکن کمخت راغلی ولی پولیس اوس ډیر مؤسسات کم سکنه.
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیرې بیا، دغه څه خزو چې تاسو لاسنیوي کوي د بیوزلو هغه برخه مو ځانګړي کړې دي چې کېدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخه دي؟
بالکل بالکل دا په نظر کې نیولې ده. ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو دي غیم څه اندازه کوو، سروې کوو، موږ یې ته دي غیم څه کې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې همڅه کې کمې دي، خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه همڅه کده کنه، موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرانه همڅه کې کوم شی اوسه ورکوي. مثلا الته چهارمغز دي، الته زنغوزي دي، یعنی قیمتي میوه ده، موږ دې غو لپاره دې دغه هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولی په ټیلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي، انجنیران وو تربیه کړې دي، بدلېغه نو ولسوالۍ ته وړې دي، په خلکو باندې توزیع کړې دي. یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي، چې موږ اوس ورسره وي ګرو دي. هغه دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو پند لري د ټیلوغ ته توزیع کړې ده. چهارمغز لري مثلا کوم امزکه څه شګلی نه د موږ یغې ته په نظر کې نیولې دي، بادام او باغونه مرته جوړ کړې دي. مثلا سوق د سبزی لپاره امزکه لري، موږ خلکو ته سبزی ورکړي، مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوی د یو لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي، مداري وړي، سبزیجات وړي، هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راستو سره کړل.
ډیره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډیره زیاته تقاضا خود دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداری سره علاقه لري، مالداری سره او مرغداری سره د تاسو سره علاقه لري.
نتیجې مور کړي ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي، ک فارمونه مور ته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم عام ور سره د مرسته کړي دي؟
تاسو باور وکړئ نو دې سبا موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده. ابل اورز کابل لای راغلی و دا بیسلان سروي او لای سروي کابل بیا سلار تاسو باور وکئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړې وکنه وزي هغه دوه دوه میګ باندې سره متر جوړې کړې، بس هغه ته مصايبي مرسره وکړه. دوی ویل چې موږ مثلا کال کې دا میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچی سي کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه سي موږ میګ سي غټ سي او نور بچی وزيږي او کنر وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو. یعنی خلکو را متر جوړې کړې، مثلا د دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلې میګاته میګي تر جوړې کړې دي، او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوای که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده، یا مثلا هغه غوای خرڅه کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیستې یغې دیغه نه سودانې جوړې کړې دي. یعنی ډیره ګټوره و دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مش خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د خزول لپاره د عامه پوهاوی په برخه کې ځینې فعالیتونه سره ترسره کوي شي او اوریدونکو ته چې د سره ډول فعالیتونه چې خزو ته معلومات ورکول
ما انتخاباتي کې نیکار کړی دی هغه یې عامه په اړه کې تبلیغات کړی دی چې مثلا انتخابات یعنی ستګټ لري مثلا انتخابات حکومت طریقه کې د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې نیکار کړی یو کور کې عزت للی مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې سما کار کول جندر افسر وم چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې دی خپل لور ورکړی و اته ښځې تر خبرم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور په دې سره نه ده څه د پلار نه دی یا د ښځه په کور کې حق نه لري دای مور دی تا نه دی حق دی ته ولې دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه مېړه په ځوان کې دومره تغیرات راغله کنه صدا خپل منګل و اخیر ستللی و منګل ته تللی و ماته د منګل نه چهارمغز راوړی و چې یعنی تا د ترننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغیرات راغلی نو
دا غیتا شیرینی ده د تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری په خوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلي دي په ټوله کې کوای شي چې د راتو وې چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه خوا کوم کارونه د باندې د کور سره ترسول آیا اوسې کولای شي سره ترسوي او کچره پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوې دي
دا محدودیتونه خورښته لګول شوې دي نور څه بل کور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول افغانستان کې چې دوه بخش د ترجیح ورکړي او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش نور خزی مثلا مخکې سم مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سر ته رسول او ساغه نسبه یعنی د خزی حقوق اوس به خیر په کونه لاندې ده
په کلو کې څنګه وضعیت څه ډول ده تاسو چې کلو ته ډیر زیات زی په کلو کې د خزو وضعیت
په کلو کې خو ولا مخکې خو اوس ډېر ته مثلا په خزو باندې شروع ده مغه لرګي دوی په خپل سر راوړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه بس غوړ ګرځي ټول ظلم په خزه باندې ده مخکې خو به موږ ترننګونه ورکول نارینه به کېنه ولا دوه وروره ده تا حق ده سه مثلا یوه خزه سي راضي مثلا ته وړو ته راوړي د سر په سر واچي دی په سر غرو ته جګي نو ته نارینه دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو خزه ده د حیوان نه ده چې ته مثلا د لرګوي پیټ په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی
ستاسو تجربه ته په پام خزه ته ډیر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوښ چې حقونه څه دي او که سړوته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دود او دستورونه ډیر حاکم دي ډیر قوي دي د دغه وضعیت بدلیدو لپاره آیا خبردانوي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړي نو
ریس انت ما زه تاسو په نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي نارینه تر دې چې ورکم ته فکر وکړه کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی د نارینه تاسو معلومات ورکړئ چې دوی تاسو ترننګونه ورکړئ نارینه څه وایي خزي منی
هم دا خبر مې کوله هغه د لومړني انتخابات چو د کډیجو ولسمشري انتخاباتو کډیجو ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې خزو ته هر څومره آگاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشنی ولې هغه نارینه ده حتی د یو قوم په ساته باندې ټول قوم جګیږي وای چې شاته باید رائے ورکوي ستر دې هدا پوري اته فرد نشي کولای نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
راته د سيناري نو نوري صاحب ما خو کار کوله کنه برا د سيناري نو اوس اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخ به ویل څه دا مثلا موږ د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خود دویم ځل لپاره څه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیره خزي په یو تاسو باور وکړئ چې دې څه ځوي څه دې لری پروتول سوال نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل چې موږ د خپل خواخ باندې درای ورکو هغه یواني مناري نه و سیده یواني مو زور وک وس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جيد دوی رای ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله
اگر محل کی تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې څه لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سې لحظو سره مخامخ شوی یاسي یعنی خوږه خاطره د سې لري که خوږه خاطره نه شي خبری مدیر وکړلې کپ آخر کې داسې نور خزو ته پیغام لري په تیر بیا هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلې دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې تاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغه سې خزي دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ هغه زیاتر د بس وسیسو څخه ځای غواړي اوسه غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملمه، او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغه څه چې د بېوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
گلی رو رو چھوٹا بنگلو گانے رو رو بتما خام دے گلی رو 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 راجا گلی رو رو راجا رو رو راجا گلی رو رو راجا بتما خام دے گلی رو رو چھوٹا بنگلو گانے رو 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 راجا گلی رو گلی رو رو چھوڑ دا بنگلو دے گرانے رو رو بولتا مقام دے گلی رو 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 راجا گلی رو رو راجا رو رو راجا گلی رو رو راجا
ستیاں نشی پم مستی لیلا سکھی ستیاں نشی پم مستی لیلا او وزما خام دے گلی رو رو شو دا بنگلو دے گرانی رو رو